پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې راسره طاهر روشان همکاري کوي. نن د دې خپرونې د سر موضوع د دشتې برشی پر یو ورزشي کلب او دغلته پر خبریالانو د پرونیو بریدونو په اړه تازه جزئیات دي. په دې موضوع د خبریالانو او ورزشي کلبونو عکس العملونه هم درسره شریکوو. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان په استودیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د کابل د پرنویو انتحاری حملو د وشل شویو شمیر 15 تنو ته زیات شو. د افغانستان ولسمشر له جرمنیانو وغوښتل چې د یو دوه افغانانو د ناسمو کارونو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. د خبرونو تفصیل: د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل د دشتي برچی په سیمه کې د تیرې ورځې د دو انتحاري حملو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د کابل ګارنیزیون قمندان جنرال مراد علي مراد ازادي رادیو ته وویل چې په دواړو حملو کې 15 تنه وژل شوي او 15 نوي نور ټپیان شوي دي.
در مجموع 95 نفر زخمی است و 25 نفر هم شهید.
دیوی ټول ټال 15 نیوی تنه ټپیان شوی او 15 شهیدان شوی. ټول ملکی وګړي دی او په وژل شویو کې پوځیان نشته، ځکه چې هغوی هلته نه ول. تر دې مخکې افغان چارواکو د وژل شویو کسانو شمیر 21 او د ټپیانو 8 ښودلی وو. د قلعه ناظر په سیمه کې لومړی حمله په یو سپورتي کلب کې دننه او دوهمه هم تقریبا 40 دقیقې وروسته د همدې کلب مخې ته د موټر بم په وسیله وشوه. په وژل شویو کې د تلو نیوز دوه خبریالان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په یو بیان کې پر ملکیانو د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. لبل خواد ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې د کابل پرونی حمله پکلکه وغندله. یونما وایي د تروریستي برید د کابل عام شاریان له قربانیانو سره مرسته کوونکي او خبریالان په نخه کړي دي او دا ډیره بوجدون کړه. د غزنی امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې د وسلوالو مخالفانو د یو سر ګروپ په ګډون 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. د غزنی امنیت قمندانۍ د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي دا برید د چهارشنبه په ورځ افغان هوایي ځواکونو د قرباغ ولسوالۍ په خیرنه چوک سیمه کې پر دوو موټرو چې وسلوال پکې سپاره وو وکړ. د وسلوالو د وژل شوي سر ګروپ نوم حضرت ولی ښودل شوی دی. د تخار امنیتي چارواکي وایي پر وی امنیتي پوسټ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 سرتیري وژل شوې دي. د تخار د امنیتي قمندانۍ ویاند خلیل اسیر نن ازادي رادیو ته وویل چې د حمله تیرش په ناوخته د خواجهغر ولسوالۍ د قندهاري قشلاق په سیمه کې وشوه. د اسیر په وینا وسلوالو طالبانو د حمله د یو پولیس په همکارۍ چې ورسره ارتباط یې درلود کړی ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستانی چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. مایک پامپیو په دې سفر کې چې د امریکا د پوځ دوی درسیز جنرال جوزف دانفورد هم ورسره ملګری وو، له خپل پاکستانی ساری شاه محمود قریشي، د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوځ د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیدر ناورت په یو بیان کې ویلي پامپیو پاکستانی چارواکو ته په ډاګه وویل چې دې ته اړتیا ده چې پاکستان د هغو تروریستانو او سختدریزو په وړاندې پریکنده اقدامات وکړي چې په سیمه کې سوله او ثبات ګواښي. ایران وایي که روسیا، چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتمي تړون درناوی ونه کړي او د امریکا لاره تعقیب کړي، خپل اتمي پروګرام او د یورانیمو غني کول به تر پخوا په ډیره لوړ اندازه بیرته پیل کړي. دا خبرداری د ایران د اتمي انرژي ادارې د چهارشنبه په ورځ ورکړ. د ایران دولتي تلویزیون د دې ادارې د ویان بهروز کمال وندی په لقوله خبر ورکړ چې ویلي دي که زموږ شریکان دغه اتمي تړون ته شا کړي، موږ به بیرته اتمي پروګرام پر مخ کینی کچه نه بلکې تر هغه هم زیات په پرمختللې بڼه پیل کړو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دفاع وزیر جیمز ماتیس په نن په نیوی ډیلی کې له هندي جګپړو چارواکو سره خبرې وکړې. پامپیو پرون د هند سیمه ییز سیال پاکستان ته لاړ. په نیوی ډیلی کې د خبرو محور به د هند د هغه پلان چې له روسیې د S-400 ډوله هوایي مدافع پرمختللي راکټي سیستم پیری په ګډون پر ستراتیژیکو او امنیتي مسئلو راڅرخي. د امریکا متحده ایالاتونو له هند څخه غوښتي چې پر دې معاملې له سره غور وکړي او ویلي دي چې د روسیې له دفاعي کمپنیو سره چې امریکا پرې بندیزونه لګولي دا ډول معامله شایي د دې سبب شي چې دا هیواد له بندیزونو سره مخامخ شي. په 2016 میلادي کال واشنگټن نوی ډیلی خپل لوی دفاعي شریک وباله. پامپیو د تیرې سه شنبې په ورځ وویل هند د امریکا یو واقعي ستراتیژیک شریک او د هند پاسفیک د ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره یو ډیر مهم لوری دی.
دوستانو خبرونه بل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. کابل کې په دشتي برشي کې پر یو ورزشي کلب پرونیو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د مړو شمیر 21 ښیي، خو د کابل ګرنیزون د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنه ښودلی. د پیښې په اړه به نور تازه جزئیات او د بیلابیلو لورو تازه څرګندونې درسره شریکې کړو. همدارنګه به د خبریالانو د دفاع د یو شمیر ټولنو عکس العملونه ولرو. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په ورزشي کلبونو او لوبغالو بریدونو د دوی په ورزشي فعالیتونو باندې اغیز کړی او دوی د راتلونکي لپاره اندېښمن کړی دی. باور هوتک د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال دی. دی وایي
بیخي ناامید دي د ورزشکاران اوس په هر ځای کې هر ورځ د ورزشي سیالۍ په لاره اچول کیږي، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي هیڅ امنیتي تدابیر نه لري.
پر اقتصادي خبرونو سربیره بدام واوري چې د دایکندي ولایت د کیجران او نوامیش ولسوالۍ د طالبانو د ګواښ سره مخ دي. دا خبره د دې ولسوالۍ ولسوالانو کړی ده او دوی وایي دغه اضافي سرتیرو ته اړتیا لري. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم درته خبرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو. یو کلی زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم په همدې خبرونه کې خبرېږي. د کورنیو چارو وزارت په دشتي برشي کې پر یو ورزشي کلب د پرونیو بریدونو د وژل شوو کسانو شمیر 21 تنه یاد کړی. د ټپیانو 15 تنه ښودلې دی، خو د کابل ګرنیزون بیا له ازادۍ راډیو سره په د کابل د ګرنیزون چارواکو بیا له ازادۍ راډیو سره په څرګندونو کې ویلي چې د پرونیو بریدونو د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی. موضوع په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. همدا اوس را سره له کابل نه د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. اکرام، دا راته ووایي چې لومړی د تلفاتو په اړه باندې دقیق معلومات څه دي، چارواکي څه وایي چې د پیښې تلفات څومره دي او همدارنګه څوک شامل دي په مړو او ژوبلو کې؟
ډیره زیاته مننه. ان صاحب، څو شیبې وړاندې چې زه د کورنیو چارو وزارت سره وغږېدم، د مرکې په شکل باغ وروسته نشر شي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي وویل چې وروستي ارقام چې دوی تر رسیدلي دي، شپږ ویشت تنه د کابل په پرونیو دوه غبرګو انتحاري حملو کې وژل شوي دي او یو نوي تنه نور ټپیان دي. خو د کابل د ګارنیزون قومندان مراد علي مراد ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه حملو کې د دوو خبریالانو په ګډون 15 تنه وژل شوي، نویتنه نور ټپیان دي. خغلی مراد ویل چې لومړی حمله د قلعه ناظر په سیمه کې په یو ورزشي کلب کې او دوهمه انتحاري حمله چې د موټر بم په وسیله باندې وشو د وژل شوی او ټپیانو د انتقال پر مهال رامنځته شو چې د غمره مرګ جوړلای واړوله. دی وایي کومه تروریستي حمله چې تیره ورځ د شپږم امنیتي حوزې د قلعه نجارا په سیمه کې رامنځته شوه، لومړی په یو سپورتي کلب کې او وروسته کله چې خلک د ټپیانو او د مړو د انتقال پر مهال باندې سیمې ته لاړل، بله موټر بم چاودنه رامنځته شوه چې په دغه پیښه کې ټول 15 تنه وژل شوي دي او 95 نور ټپیان شوي دي چې په دې کې ټول ملکیان دي او نظامي خلک پکې نشته. خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ازادي راډیو ته ویل چې په دغه حمله کې وشتنه وجل شوی او واتیا نور اټه بیان دي. په کابل کې د طلوع نیوز په نوم د وی خپلواکي رسنۍ مسولینو ویلي چې په دې حمله کې د دوی دوه تنه یو خبریال او یو هم تصویر اخیستونکي وجل شوی دي. په همدې حال کې په افغانستان کې آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه هم ویلي چې په دې پیښه کې د طلوع ټلویزیون د خبریالانو سربیره درې نور خبریالان چې خورشید او خورشید ټلویزیون او یک ټلویزیون پورې مربوط دوی ټپیان شوی دي. دا په روان کال کې سلورمه حمله ده چې ګڼ شمېر خبریالانو ته پکې مرګ ژوبل اوړي. له دې وړاندې د روان لمریز کال د سور د میاشتې په 12 نیټه د کابل د ششترک په سیمه کې د یوې انتحاري حمله له امله د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون نه تنه وژل شول. په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بي بي سي راډیو خبریال احمد شاه ولدي نږدې یو ونې وړاندې په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغن هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو باندې وژل شوی وو. خبریالان وایي روان کال د دوی لپاره خونړی بلل کیږي او د جګړې لښکیلو اړخونه غواړي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې دغه چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې دغه ورزشي کلب ته چې د معلم په نوم ډېر زیات لوبغاړو هلته حضور درلود ورته راغلي وو. دوی وایي د همه پیښه چې ډېره زیاته زوروره وه د ټپیانو د انتقال پر مهال باندې رامنځته شوه.
امیر حسین ظفری وقتی که خودم رسیدم اونجا وضعیت قسمی بود که صحرای محشر ما زیاد دفتر بود، نفر بسیار به اندازه بود، دیگه آمارش در بالای 100 نفر شهید زخمی است.
نام مغلان سرباز اینجا آمده ایم که 2-3 نفر هم اینجا زخمی داریم، یکی هم معلم که دستش میگه قطع شده، این دو تا دیگه هم بچه مامای بس که یک جن نصفت داماد مسته. خب
د کابل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي او هغه امنیتي مسؤلینو سره چې په دغه پیښه کې غفلت کړی دی هغوی نه به خامخا پوښتنه کیږي او هغوی به د قانوني چلند سره مخ کیږي. د دغه حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر غاړه اخیستی دی. دغه وسلوالې ډلې له دې وړاندې هم د کابل په همدغه سیمه کې د اکثره خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللې ده. په دې بیان کې راغلي چې خغلی غنی ټولو اړوندو مسولینو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته په ډیره بیړه رسیدنه وکړي او د پیښې د ترنګوالي په اړه د څېړنې پیل کړي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه اکرام د تاسو له معلوماتونه. د تاسو یو مرکه موږ ته رسیدلې ده د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له مرستیال ویان نصرت رحیمی سره ده او د امدی پیخي په څرنګوالي مور سره خبرې کړې دي. دا مرکه مو اوریدونکو ته خبرو خو تر هغه مخکې راځو دې ته چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي په ورزشي کلبونو او لوبغالو بریدونو د دوی په هیواد کې د ورزش تراتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د دې کمیټې مرسیال باور هوته کزادی رډیو ته ویل چې ورزشکاران په هیڅ ډول سیاست کې نه دي خیل، خدا څوم زل دی چې د مخالفینو لخوا پناه کیږي. یوسف خان زادران د دې موضوع په اړه تفصیل لري.
په کابل کې د میوند په پهلوانۍ کلب انتحاري حمله د ورزشي ادارو او لوبغاړو توند انتقادونه او اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د تېرې ورځې په حمله کې داسې کسان هدف ګرځول شوي چې هیڅ ډلې پورې تړاو نه درلود او یوې سالمې سیالۍ ته راغونډ شوي وو. د دغې کمیټې مرستیال باور هوتک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ورزشي مرکزونو حملو په دې تړاو د امنیتي ادارو نه پاملرنې سخت اندېښمن کړي دي.
ډېر باید متاسف سره زه ووایم چې دا اولینی بریټ نه ده. په دې مورد کې امنیتي ارګانونه ډېر کمزوري او ضعیف دي، داسې یو کم خاص تدابیر نه لري. په دې مورد کې بیخي ناامیده دي دا ورزشکاران. اوس په هر ځای کې هر ورځ د ورزشي سیالۍ په لار اچول کېږي، مګر په هغه ځای کې حکومتي چارواکي هیڅ امنیتي تدابیر نه لري.
دی وی د هری سیالې مخکې اړوند د حوزې په جریان کې چول کیږي خو لیدل کیږي چې امنیتي حوزې لازم اقدامات نه ترسره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سره لدې چې د خلکو د امنیت خوندیتوب خپل مسولیت ګڼي وای چې د داشان پیښو مخنیوي ستونزمن کار دی او دوی په دې برخه کې خپل هیڅ ډول حادثه نه دي سپمولي. د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند دشتې برچی سیمه کې د میوند پهلوانۍ په کلب د چهارشنبې د ورځې په غبرګو انتحاري حملو کې 25 ملکیان چې ورزشکاران نندارچیان او دوه خبریالان پکې شامل دي وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په دغه حمله کې نږدې 100 کسان ټپیان دي. دا په افغانستان کې پر یو ورزشي لوبغالی او ورزشکارانو لومړنۍ حمله نه ده، بلکې له دې وړاندې هم په کابل او ننګرهار کې د کرکټ لوبغالی او په پکتیکا کې د والیبال په میدان خونړۍ حملې شوې دي. د تېرې روژې په میاشت کې د ننګرهار په یو کرکټ لوبغالی کې دریو پرله پسې حملو اته کسان ووژل او نږدې 1.5 نور یې ټپیان کړي وو. له هغې مخکې تېر کال چې په کابل کې د شپږیزو سیالۍ ترسره کېدې، پلې حمله کوونکي د کرکټ نړیوال لوبغالی ته له رسېدو مخکې ځان ته چاودنه ورکړه. دغې حملې درې کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړي وو.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو د غرمې 12:15 خو ته د کابل د دشتې برشي د پیښې په اړه لا هم ځینې مطالب او رپورټونه لرو. د کورنیو چارو د وزارت د ویان سره د پیښې په څرنګوالي یوه تفصیلي مرکه لرو، نور مسایل هم لرو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته. له رحمت الله افغان نه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ په روسیه کې د یو شمېر هیوادونو د سوداګریزو مالونو نندارتون جوړ سي. د دغې خونې مرستیال خنجان الکوزین آزادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې به شاوخوا شل افغان سوداګر او د هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونې پلاوی هم ګډون وکړي. نوموړی زیاتوي چې د دغه نندارتون په څنډه کې به د افغان سوداګریزو مالونو د تعرفې د زیاتوالي په اړه د کابل او مسکو ترمنځ سوداګریز تفاهم لیک هم لاسلیک. د معلوماتو په اساس د مسکو په دغه درې ورځني نندارتون کې به د افغانستان وچه تازه میوه، زعفران او قالینې نندارې ته وړاندې سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له روسیې سره کړکیچونه د دې لامل سوي چې د کابل او مسکو په سوداګرۍ ناوړه اغېز وکړي. دوی ته مخکې چې په روسیه کې جوړېدونکي نندارتون او کانفرنس به وتوانېږي چې له دغه هیواد سره د راکړې ورکړې کچه لوړه سي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي چې په ګردیز ښار باندې د وسلوالو د احتمالي حملې د شایعاتو له خپرېدو وروسته د دغه ولایت اقتصاد متضرر سوی. نصیر علمیاتن آزادي راډیو ته وویل د وسلوالو مخالفانو له لوري د پکتیا په مرکز د لوی حملې په اړه له راپور خپرېدو وروسته سوداګرو له ګردیز نه مالونه ایستلي او خپل ګودامونه یې خالي کړي دي. نوموړی زیاتوي د سوداګرو دغه اقدام د پکتیا د خلکو په اقتصادي وضعیت ناوړه اغېز کړی. ښاغلی علمیات وای اوس چې وضعیت یو څه د ډاډوال دی، سوداګري زرا کړه ورکړه عادي حالات نه درغلي او په لوړه کچه سوداګري اوس هم نه ترسره کیږي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو به یو بوري قزاقي وړو 2000 افغاني، یو 500 کیلو د بوري بوري 1400 افغاني، درې نیمه نه وریجه 2000 افغاني، 14 لیتر غوړي 1000 افغاني او 1 لیتر پېټرول 1500 افغاني او 1 لیتر ډیزل 1400 افغاني. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ سارو پوړاندې د افغان یو بې یو امریکایي ډالر 40 افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغاني 20 پوله، یو سټالینګ پون 490 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 900 افغاني 55 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغاني او زر پاکستانی کلداري 515 افغاني.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د کابل د پرونی پیښه پاړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لویان نصرت رحیمی سره تفصیلی مرکه لرو، خو مخکې تر هغې زو نړیوالو او د سیمې مسلې ته. د امریکا او هندوستان چارواکو د سیاسي او امنیتي اړیکو د پراختیا په هدف نن په نوې ډیلی کې خبرې وکړې. په دې اړه چې دغو چارواکو په هندوستان کې پر کومو مهم موضوعاتو خبرې کړې دي، ملالۍ بشیر دا موضوع تعقیب کړې ده، همدا اوس را سره په استډیو کې ده. ملالۍ جانې، امریکایي چارواکو په هندوستان کې له هندي چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې کړې دي؟
مننه انسب. د امریکا دفاع وزیر جیم میتیس او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د هندوستان د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج او د دفاع وزیر نرملا سیتارامن سره دوه په دوه خبرې وکړې. د نړۍ تر ټولو لوی دواړې دیموکراسۍ په دې وروستیو کلونو کې اړیکې پراخ کړې او غواړي په آسیا کې د چین مخ پر زیاتېدونکي نفوذ محدود کړي، په ځانګړې توګه په پاکستان، جنوب ختیځ آسیا او هندي سمندر کې. میتیس خبریالانو ته د نوې ډیلی پر لاره وویل، زما سفر د دې قوي ښکارندوی دی چې موږ هندوستان په تر ټولو نږدې ستراتیژیکو ملګرو کې ګڼو. هندوستان ته تر تګ مخکې پامپیو پاکستان ته سفر درلود.
د پاکستان اړوند هغه کومې اندېښنې دي چې دواړه امریکا او هندوستان په شریکه لري؟
انسب هندوستان او امریکا دواړه په دې باور دي چې پاکستان د هندوستان او لویدیځ پر ضد سخت دریځ ته خوندې ځایونه ورکړې دي. پاکستان دا تورونه رد کړي. دواړه امریکا او هندوستان غواړي د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړي چې له مخې به امریکا وکړای سي پر هندوستان نور حساس نظامي تجهیزات وپلوري. امریکا دوهم هیواد دی چې هندوستان ورڅخه تر ټولو زیاتې وسلې پیري. په تیرو لسو کلونو کې د دغو هیوادونو ترمنځ د 1500 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د پیر او پلور موافقې سوي دي. د امنیت او هماهنګۍ په برخه کې موافقه به د ساتونکو بې پیلوټ الوتکو هغه ډول پیرلو ته لاره پرانیزي چې په وسلو سنبال وي. کارپوهان په دې باور دي چې د موافقې لاسلیک به د امریکا فرصت کم کړي چې تر موافقې مخکې کولی سول د روسیې وسلو پیرلو په خاطر پر هندوستان بندیز ولګوي. هندوستان غواړي له روسیې څخه S-400 لمځکې هوا ته د توغندیو سیستم وپیري. امریکا پر روسیه دومره بندیزونه لګولي چې له مخې هر هیواد چې له روسیې سره د دفاع او استخباراتو په برخه کې راکړه ورکړه کوي هم د امریکا له نورو بندیزونو سره مخامخ کېدای سي. خو د دفاع په برخه کې یوه نوې لایحه د امریکا ولسمشر ته واک ورکوي چې یو شمېر هیوادونو ته د ملي امنیت د ګټو په خاطر تر بندیزونو ورتیر سي.
ډېره زیاته مننه ملالۍ بشیر و چې د هندي او امریکایي چارواکو د نننیو بحثونو په اړه خبر کړو. دوی په نوي ډیلي کې نن دا بحثونه کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سم بیرته کابل تزو. لکه دا خبرونه پا پایل که موچه دا کابل دا پرونه یو بریدونو پاره لخپلو همکارانو جزیات و آوریدل و دا بیلا بیلو لورو اکسو لمالونه و همدارنگا دا پیخی دا تلفاتو دا شمیر پاره مورسی معلومات در سر شدی کلل. زما همکار اکرام الله اکرام دا کورانو چارو دا وزارت لویان نصرت رحیمی سر مرکه کلیده. پا دی مرکه که هم پا سر کی دا قربانیانو دا ورستوی و ارقامو دا شمیر پختن زنه کلیده مرکه آورو.
ډېره زیاته مننه. په د تېرې شپې په دوه تروریستي پېښو کې له بده مرغه زموږ 26 تنه قدرمن هېوادوال شهیدان شوي دي او یو نوي تنه نور هم ټپیان شوي دي. په شهیدانو کې دوه نفره د پلور ویزون زموږ قدرمن خبرنګاران او خبریالان وو. او په ټپیانو کې بیا د یک ویزون د فرسي ویزون او د میوان ویزون پنځه نفره ټپیان لرو.
رحیمی صاحب دا د ارقامو پاړه ولی زیاتره وخت زه د نقیز راپورونه ورکول کیږي؟ ساسي د ګارنیزون قومندان وی 25 تنه وجل شوی 15 وی ټپیان دي. د کابل امنی قومندان وی 30 تنه وجل شوی دي. لنوی نه ډیر ټپیان دي. اصلا د دې ارقامو تغییر ولی رامنځته کیږي؟ د څه خوبنوي چې همغږي موجود نه ده؟
په بعض مواردو کې به موږ د اتحاد سره د خپل کورنیو چارو وزارت وزارت اتحاد سره په دقیقه توګه دغه همغږي او هماهنګي موږ موجوده ده. خو ځینو مواردو کې داسې وي چې دفتا موږ نه خبریالان معلومات غواړي او یا هم موږ د افغانستان خلکو ته معلومات ورکوو. ابتدایي ارقام ورکوو چې مثلا 15 نفره دا بیا تغییر خوري بیا تعداد تغییرېږي ځکه چې بعض کسانو حالت چې وي صحي حالت وخیم وي هغه شهیدانېږي زخمیان. البته په دوه ارقامو کې دا رقم تفاوت راځي چې نهایی بیا بیا موږ وروسته وخت غواړو چې یو لس ساعته وروسته یا اته ساعته وروسته کله چې مکمل نهایی کېږي به خلکو سره شریکوي.
رحیمی صاحب سره له دې چې په نږدې راتلونکي کې د محرم مراسم هم را نږدې کیدونکي دي. له دې نه وړاندې د کابل امنیتي چارواکو د افغانستان کورنیو چارو وزارت د امنیت ډاډ ورکړی ویلي وو چې د محرم د ورځو پر رانږدې کېدو سره به ځانګړي امنیتي تدابیر نیول کېږي. خو پرلپسې په همدغه سیمه کې ورته حملې کېږي چاودنې رامنځته کېږي. نو ولې اصلا مخنیوی نه کېږي په دومره یوې مهمې سیمې ته چې هلته د محرم د مراسمو دپاره طبعا امنیتي تدابیر نیول کېږي؟ بیا هم د چاودېدونکو توکي یو ډک موټر پرسیږي او بالاخره خلک هدف کوي.
له بده مرغه د افغانستان د خلکو دښمنان هغه د ټولو انساني امکاناتو نه په استفاده سره په غیر انساني توګه په وحشي توګه په بربري توګه په استفاده کوي. په ځینو مواردو کې ډېره مشکله ده چې تشخیص او تفکیک وشي. با وجود دې هم ټولو امنیتي مراجعو ته ټولو کشفي مراجعو ته ټولو استخباراتي برخو ته په جدي توګه هدایات ورکړل شوي دي چې زموږ د قدرمنو هیوادوالو په ځانګړې توګه زموږ د محترمو شیعه ورونو او کوم مراسم چې د محرم په خاطر دوی برپا کوي او په لاره اچي د یغو د امنیت څنګه مخه جدي اقدامات په پلان او چوي مو همدا اوس په لومړی درجه وزارت کې په هلته ډیرای یغشون پلانونه چې دښمن یې طرحه کوي په عام وګړو نه لبد امرغه په دې برخه کې کارونه شوي دي. یعنی دوه ورځې مخکې هم موږ څلور نفره مشکوک کسان ونیول او درې نفره هم هغه کسان وو چې مستقیم دغه پلانونه یې طرحه کول هغه نیول شوي دي.
په ځانګړي ډول د دې پیښې په اړوند خو څوک نه دي نیول شوي، تحقیقات پیل شوي؟
دقیقا د هغه پیښې د لازینا وروسته چې دا پیښه وشوه دغه نو وروسته تحقیقات په جدي توګه پیل شوي دي. یو څه چې تاسو ته تاسو طریقه د افغانستان خلکو ته او د دغو کورنیو هغه قربانیو کورنیو ته موږ ډاډ هم دغه دی چې هر څه چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي هغو سره به قانوني برخورد کېږي.
رحیمي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه د خبریالانو مړینې ته کرا شو، له دې نه وړاندې شش درک په سیمه کې چې کومه انتحاري حمله شوې وه هلته تقریبا نهو خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او وژل شوي. دا په روان کال کې تقریبا په ټول افغانستان کې څلورمه پیښه ده چې خبریالان پکې خپل ژوند د لاسه ورکړي. اصلا ملامت څوک دي په داسې حال کې چې په شش درک کې چې کومه پیښه وشوه له هغې نه وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې خبریالان به دغه ډول پیښو سیمو ته نږدې نه پرېښودل کېږي او تر هغې پورې سیمه تصفیه شوی نه وي. خو بیا هم دغه ډول یو پیښه رامنځته شوه، اصلا تاسې ملامت څوک ګڼئ؟ خبریالان ملامت دي چې هغوی سیمې ته ځي که نه؟ امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه ورکوي یا هم دوی ته اصلا څه کول پکار دي؟
د دغه پیښې قربانیان هم امنیتي کسان دي او هم زموږ خبرمن خبریالان د ملکي کسانو او ملکي افغانانو تر څنګ. په ځینو مواردو کې چې زه خپله شاهد یم په داسې موارد چې رامنځته کېږي، هلته زه چې خپله د وزارت استازه یم، کله چې سیمې ته ځم امنیتي کسان ما ته خپله اجازه نه راکوي چې سیمې ته ولاړ شم. نو زموږ قدرمن ژورنالیستان او خبریالان په دغسې مواردو کې ډېره پافشاري کوي چې دوی د سیمې محل ته ولاړ شي او د هغو ځای نه ګزارشونه تهیه کړي او یا هم هلته تصاویر واخلي. حتی په ځینو مواردو کې د پولیسو سره دوی لفظي مشاجرې کړي دي. حتی په همدغه مورد کې پرون به کوم مورد چې رامنځته شوی دی پولیس دوی ممانعت کړی و. خو تاسو پوهیږئ چې خپله رسنۍ هم یو قوت دی او موږ دوی ته د احترام په خاطر په ډېری مواردو کې دوی سره نرم برخورد کوو.
دوستانو، نصرت رحیمی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند چې د کابل د وروستۍ پیښو او په دې کې د وژل شوو خبریالانو، ورزشکارانو او نورو عامو خلکو په اړه یې څرګندونې کولې او جزئیات یې وړاندې کول.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کندهار د پوهنې چارواکي وایي سکال به په دې ولایت کې 6000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شي او دغه راز به هڅه وکړي چې د شاوخوا 130 تړلو ښوونځیو څخه یو شمیر د زده کوونکو پر مخ بیرته پرانیستل شي. صادق رښتینی له کندهار له نور تفصیل سره.
د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د نوي تعلیمي کال له پیل وړاندې د یو شمیر ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي، د ښوونکو د ظرفیتونو د لوړوالي پروګرامونه یې عملي کړي او د ورکول سوي هدف له مخې به سږکال د کندهار په کچه 6000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب کړي. د کندهار د پوهنې ریاست د نشراتو مسؤل نظر محمد سمیمی وایي د نوو زده کوونکو د جذب پروسه د کندهار په ټولو ښوونځیو کې سر له اوسه پیل شوې ده.
په دسمبر په تعلیمي کال راپیل شي موږ بشپړ تیاری ورته نیولې دي. موږ د 6000 په شاوخوا کې تاګیت په پلان کې نیولې دي چې د څه وکولای شي چې نوو زده کوونکي موږ د بیا کړو.
سمیمی وایي د تیر تعلیمي کال په جریان کې وتوانېدل چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې دیش بابا تړلې ښوونځي بیا د زده کوونکو پر مخ خلاص کړي. خو په خبره چې لا هم په کندهار کې 140 ښوونځي د زده کوونکو پر مخ د کم تشکیل او د ودانیو د نشت له امله تړلې پاتې دي. نوموړي وایي سږ کال به بیا هم دوی د مرستندوی بنسټونو سره په ګډه په ولسوالیو کې د بندو ښوونځیو پر خلاصولو کار وکړي.
او به کولای شو چې هغه ښوونځی د مشرانو په همکاري باندې یو ځل بیا خلاصې کړو پرانیزو تر څو هغه ماشومان چې هلته د زده کړې محرومه دي هغوی خپلې زده کړې پسې بشپړې کړي. کوم دا مشکل چې موږ همیشه ویلی دي د دغو بندو ښوونځیو علت یې ولې بندې دي د تشکیل کمښت دی او د هغه تر څنګ د تمیناتو نشتون دی.
کندهار په خپل تشکیل کې ټول 400 ښوونځي لري چې 140 د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا د کومو امکاناتو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. که څه هم د پوهنې ریاست مسؤلین د نوي تعلیمي کال د پیل لپاره د پوره چمتووالي خبره کوي، خو لا هم د کندهار د پوهنې پر پس بهیر باندې ګڼې نیوکې موجودې دي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو ناوړی د کندهار څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې د غلطه د پونې چارواکي وایي سکل به د دې ولایت کې شپېته زره نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شي او همدارنګه به د یو شمېر تړلو ښوونځیو د پرانیستو هڅه وکړي. د غلطه د ریپورټونو له مخې 160 ښوونځي تړلي.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @